اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. دا خبرونه چې تخنیکي چارې سید عبدالقادر جلالوف سمبالوي په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي که په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې پکې د بی بی سي په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډمهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنې کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکاري غوښتون کې شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له 1513 فعالو رسنیو څخه چې پکې یو سلو شپېته تلویزیونونه، 370 رادیوګانې، 440 چاپي او پاتې نوري آنلاین رسنۍ تر نیمایي ډېری تړل شوي او 15 سلنه خبريالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کارته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغو جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. او په پرتګال کې د اوروژنې مامورین د ملکی دفاع چارواکي او نور رضاکاران په څو ځنګلونو کې د اور په وژلو بوخت دي. پرون سه شنبه هم دغه هیواد د جنوب لویدیځ مرکزی او شمالي برخې په دریو پراخو ځنګلونو کې اورونه بل وو. پبلیکو ورځپاڼې د پرتګال د ملکی دفاع ادارې د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې تر زرو زیات اور وژونکي د اور په مړه کولو لګیا دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په کندهار کې د نری رنز ناروغي ډیره شوه.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1,180 د نری رنز ناروغان درلودل. زنانه لږ پیسې لوړه ده.
د ناروې د کډوالو شورا له افغان ماشومانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په غزنی کې له زده کړو محروم ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د ورځې یو لاس په یو شر په کارو وغه خو موږ کار نشکرونه نشچلاوله.
د کونړ ځینې اوسیدونکي په ودونو کې له مصرفي دودونو شکایت کوي.
او ګسونه ته چې راغله دا مګه واغه دا وینه بل کې کلی وو واغه ته شي کلی وو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پنځه بجې او پنځه دقیقې شوې. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پېښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پېښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کله یوې خوا د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا توبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېری یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د توبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تیر کال په پرتله شپږ نیم فیصد کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصد پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیښې نه سوه اته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سل اویا پیښې د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر عین یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه، یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مخ کسان ته چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي، او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 نه دی کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویش زره کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېرې میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پېښې ثبت شوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمي هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي اسیا کې د دوبي په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په هیوادونو کې څلور سوه شپېته میلیونه ماشومان چې شپږ اویا سلنه کیږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له پنځه دېرش درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې دوه دېرش سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلي چې په جنوبي اسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته، او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سخت ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی جلیل وایي د سږني کال سخت ګرمۍ وراره ناروغه کړی دی. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برخ در کابل خیلی کم است. از
کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوی خو خلک اقتصادي توان نه لري خپل ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوې
ګرمي هواست.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله سخت ګرمي زغمي.
سکل د تودوخې درجه ډیره ده. زه نه پوهیږم چې ولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. داسې ورځې هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه. د ګرمۍ له امله مې خونځي ته ونه لیکل پرته له دې چې رخصت شوي.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځې تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وځي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړه چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا د ناټو پر غړیو هیوادونو نیوکه کړې چې په افغانستان کې د لوږی سره مخامخ ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي رئیس جان انګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وشو ماشومانو ته چې له 2021 کال را په دې خوا یې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضې پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په 2 لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو چې د 2021 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلند دانی وکه داسې مهال کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800 زره شیدې ورکوونکي میندې اغېزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د 2 ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده، شیدې نه لرم. داسې د شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطعه دلته دغه عادي شوه ډېر خراب شوه دلته په 300 روپۍ دي نه خپل شوه ستاده او نه د بازار شوه توان لرم چې ورته واخلم دا ماشوم داسې ساده نه بشوه کې نه شوه نه لرم چې واره ما د خپل شوه وي و چی دي
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغه میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي د غزنی ډېر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګۍ پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پرېښې دي وجه یې هم مجبوري تنګلاسي غریبي او بېوزلي یادوي خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي
زه په اتم ټولګۍ پورې زده کړې درس پرېښود د مجبوري له خاطر او غواړم چې درس وایم یو هېواد ته خدمت وکړم خدمتونه وکړو خپلو آینده ته
خو لږ ډېر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي
غواړو چې دلته یو کورونه جوړ شي هر کور بور جوړ شي چې ټول خلک د لوږې سره مقاومت کوي موږ چې ورځې وګرځي څه کور نه کوي د ورځې یو لاس په 1000 روپۍ کور وکړو خو موږ کور نه شي کرنه نه شي چلولی زموږ قسم دی چې د لوږې سره مخامخ یو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرېښي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي هغه ماشومان چې د 2 لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر برسی چې راتلونکی یې ښه او په زده کړو سنبال سي حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی
ښه خدا ده چې د بعد د ماسپښین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي او که نور خدای چې د شپې لیسې شي دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو د دې تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د دې اطفالو په باره کې جدا توجه ولري
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاته نه سي
چې ماشومان لپاره څنګه کارونه کوي چرواک موږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي باید دوی سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص شي که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې ده چې د دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سودان پوز پرون په پلازمینه خرطوم کې د ځینو ساحو د نیولو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې. دا له کله چې په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې تر ټولو سخته وسلواله شخړه ګڼل شوې ده. په سودان کې د پوځاو د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ روانې جګړې په دغه هیواد کې بشري بحران پراخ کړی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د سودان پوز د یوه عمده پله د نیولو لپاره هوایي حملې او د توغندیو ډزې له تېرې دوشنبې سختې کړې دي. دغه پول پر نیل رود تیر شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د پاوز عمده مخالف ډلې په ولکه کې دی، او دا ډله اومدورمن او دو نور ښارونو ته له دې لارې خپل اکمالات او تحکیمات کوي چې تر واک لاندې ساحه یې پراخه شي. پرون هم په خرطوم کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه د 40 ملکیانو وژل کېدلو راپور ورکړل شو. د چټک ملاتړ ځواکونه چې په سودان کې د اپریل میاشتې په نیمایي کې د جګړې له پیل سره د پلازمینې خرطوم پر زیاتو برخو کنټرول لري، د تازه حملو سخت ځواب ویلی دی. دا تحرکات د سبب شوی چې د استوګنې په ساحو کې هم سختې جګړې وشي، ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي او نور کسان هم بې ځایه شي. په ختیځ ښار اومدورمن کې فعالان وایي لږ تر لږه 9 ملکیان په دې ساحه کې وژل شوي دي. د نادر عبدالله په نوم یو 52 کلن ځایي اوسیدونکي د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي له هر لوري د ډزو، توغندیو او هوایی حملو غږونه اوریدل کیږي. په سودان کې لانجه وروسته له هغه پیل شو چې 4 کاله مخکې عمر البشیر د یو پاڅون په نتیجه کې له واک څخه وپرځول شو. بشیر په 1979 کال کې د پوځي کودتا په نتیجه کې واکمن شوی و. وروسته په 2020 کال کې د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو د یوې کودتا په نتیجه کې په ګډه پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو ملکي رهبرۍ ته د قدرت د انتقال پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې په اپریل میاشت کې دواړه لوري په جګړه واوښتل. په وروستیو ورځو کې د جګړې هر لوری د جګړې په میدان کې د پوځي پرمختګونه ادعا کوي، خو د کوم لوی پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د سعودي عربستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې پر موافقه د سلاکېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو ویلي په سودان کې تر 4 میلیونو ډیر کسان د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي او تر 9 لکو زیات کسان د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي چې له وړاندې د شخړو او اقتصادي بحرانونو کړیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو میډیا لاین خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خورا اړتیا ده چې امریکایي چارانوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي په امریکا کې د چارانوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان چارانوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیبی شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2020 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک شو، خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو 3 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوزګاره او له ډاره پټ دي. د خبرونې د لیکوال په وینا طالبانو هر چا ته اجازه ورکړې چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو د یوه استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2020 د جولای په 15 په خوست کې له خپل کوره راویست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځل یې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونه ته یو شمیر امریکایی چارانوالانو او د بشری حقوقو ملاتړو ویلي چې امریکا باید افغان چارانوالان له افغانستانه وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي و چې چارانوالان له ګواښ سره مخامخ نه دي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني چارانوالان له خطر سره مخامخ دي غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونه بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12مه په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په بریج کې درې خبریالان ووژل شول او ډیر شتور ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي په مجموع کې د طالبانو په دوه کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې درې رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل. د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندي په نورو مراسمو کې دودونو ورڅخه د ژوند لاره ورکه کړې ده او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي سراج الدین وایي په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره بیا هم په کوژدنو، زوم ډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک یې حیران کړي دي.
زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراف کار خستل که گی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چتک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چه ده موترو ده تکرونو بدی پیخی رامنسته که گی او خادی پا غم بدلوی. غلام علی راته وویل که یو چوک پا واده او ده غم خادی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانان شته چې د دغه رواجونو په وجه نه چني شي برداشت کوله زاړو شو دغه څه نه کوم دغه سپاتې د څه رواجونو چې هغه د یو غریب سړی د یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مصارف خودل د رواجونو وسه نه لري خپل خپلوان او کلی خلکو له ورچاله به جوړي کوي او چاله به جنازونه تسپی د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونې نه داغه وجنه بس ټول خلک ورته د خره کوي چې رواج نشي کولای حج به نه کوي او رواج نشي کولای واده به نه کوي نو ډوډۍ نشي ورکولای خلکو له جامع نشي ورکولای.
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یا دو رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تښتولی دی.
ډېرو خلکو نه حج په دې باندې پاتې واده کول ډېر آسان دي او رواجونو دې ته خلک ورسول چې د واده نه پاتې همدارنګي د مړي کفن دفن دا ډېر آسان دی خو دې ته خلکو ورسول چې اوس هغه خپل هغه مړی په سړي باندې پوجي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو
او دینی علمانو سره هر همکاری ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادۍ مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. شپږ نیمه بجې دې توجه کړئ د دې سات لاندو.